السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د کورنۍ چر وزارت وی په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله له عمله لګ تر لګه څلور ملکی وګړي وشل شوی او لسګونه نور ملکی وګړي ټپیان دي. د کابل ابتدایي محکمې یو شمېر پولیسان د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په بند محکوم کړل. په فرا کې بیا د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبرې وړاندې کوي.
په کابل کې ځان وژونکي برید څلور تنه ووژل. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په تور یولس پولیس په بند محکوم کړل او د ناټو سرمنشي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د بالفعل غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نور کا چزمنگا بے گناہ او ملکی ہوادوار شہیدان دی او تلویش نور زخمیان اسٹول ملکیان دی او ڈیٹور شفقانو تا ایک دول سوی دی تو دوین مراقبات شی.
د پولیسو په وینا د خبرید نن مازیګر د عدلی وزارت د مامورینو د موټرو په تمځی کې د یو سراچه ډوله موټر په واسطه شوی دی. پولیس وایي اکثر ټپیان د دوکانونو او موټرو په شیشو ژوبل شوی دی. تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو د پیښې په ارتباط د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل
هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوي به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
محکمه اته پولیسو ته برات هم ورکړ. تر دې مخکې هم دې محکمه د فرخوندې د وژلو په تور څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي وو. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې په زرګونو پراختیایي پروژې پلي کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نو نظر او اتسو پروژې د 2018 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې بعضې په بل کال کې تکمیلېږي او د سګنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیون ډالر کې خارجي بودیجه ده. د پروژو دپاره ټول جمعان د موږ بودیجه ټول 420 میلیون ډالر ته رسېږي.
په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې شامل دي. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پيلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو بریټ پر مهال وژل دي. دغه چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د بریټ تیر ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د پاکستان په کراچي ښار کې یو ورځ وروسته تر دې یو شمېر کسان توقیف شول او کمپیوټرونه او اسناد یې ونیول شول چې نیویارک ټایمز رسپانډر راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت په کراچي کې د جعلي شهادت نامو د جوړېدو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د ایکس اکټ شرکت دا راپورونه بې بنسټه بللې دي. په زرګونو شیا وسلوال چې ایران پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیز ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر کاظم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لرې ده ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم د ده په وینا نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څخه څه لرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د اذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منځله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو آزري څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې 3 شپېته کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بنا قادي سیمه کې لګېدلی دی. د اذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې ماسکو باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې لاوروف سره تر خبرو وروسته د اروپای شورا د وزیرانو د کمیټې د کلنۍ غونډې ترڅنګ خبریالانو ته دا خبر هم وکړه چې د لاوروف ته دا په ډاګه کړه چې د روسیې له لوري په لنډه موده کې پراخو پوځي تمریناتو ته هم اندېښنه لري. د ناتو او ماسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت وروسته تر دې ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او ناتو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. ماسکو دا تورونه ردوي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل ټویټر اکاونټ څخه لومړی پیغام خپور کړ او ډیر شر یعنی په 5 ساعتونو کې 1 میلیون کسانو وڅاره. دا شمیره تر اوسه په دومره لنډ وخت کې د ټویټر په تاریخ کې بې ساري ده. اوباما تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل، سلام بارک یم، شپږ کاله وروسته راځم. بلاخره مې خپل اکاونټ پرانیست. په حقیقت کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر باراک اوباما په ټویټر کې لیکي. پخوا به ده د سپینې ماڼۍ له اکاونټ څخه ټویټر کاراوه، خو دا ځل یې د امریکا د ولسمشر په نوم ځانګړې ویب پاڼې کې خپل ټویټر اکاونټ جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. د کابل د امنی قومندانې وای په خار کې نن یوې ځانوژن کې 14 لک تر لګه څلور ملکیان وژلې دي او ګڼ شمیر نور ملکیان یې ټپیان کړی دي.
نور کسان موږ د بنا او ملکی د هیوادوار شهیدان دي او 23 نور زخمیان ټول ملکیان.
د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمیر پولیسان په بند محکوم کړل.
هر واحد تان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
د ازادي راډیو خبري الله فرات څخه رپورت ورکوي چې په دې ولایت کې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ لڅو ساتو را په دې خوا سخته جګړه روانه ده. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو ترمنځ د شوې تړون پړه اندېښنه څرګنده کړې.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننې نه ده.
په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم په همدې خبري مجله کې رپورت لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. نن ماسپخین په کابل کې د عدلي وزارت مخته سنوشن کې حمله شو چې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر ملکی وګړي ټپیان او وشل دي. په همدې شیبه کې د کابل د امنی قومندانۍ ویان هم ویل دي چې یو شمېر ملکی وګړي په دې حمله کې وشل شوی دي. زمون همکار قسیم سولامل سره د کابل سټوډیو څخه ده. سولامل صاحب، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بلې مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په نننۍ انتحاري حمله کې چې د مازیګر په 4 بجو د کابل ښار د دوهمې حوزې مربوط د عدلیې وزارت د موټرانو په تمځای کې سوې، د چارواکو په وینا 4 کسان پکښې وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. خو روغتیایي ارګانونه بیا د ټپیانو شمیر زیات شوی او وایي چې د ژوبلو سوو کسانو شمېره 50 تنو ته رسېږي. د کابل امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي چې نن یې د پیښې سیمې ته نږدې خبریالانو ته معلومات ورکول، دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي د یو کنظامی. خود کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادی رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې ټول ملکیان وژل سوي او یا هم ژوبل دي. لسیمه بیا د ازادی رادیو خبريال وایي چې د عدلیه وزارت په تمځای کې دغه وزارت شپږ و موټران ښکاری چې خراب سوي دي. زموږ خبريال دی و عیني شاهد په حواله ده هم وایي چې په دغه پیښه کې تر ډیره د عدلیه وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. باید وایم چې تر دې دوه ورځې مخکې هم د کابل د هواشناسۍ پر سړک کې 14 و چې پکښې 3 تنه وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان و. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی دی او ادعا کوي چې په دغه پیښه کې د عدلیې وزارت لسګونه کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه ورځ د یادونې وړ ده چې دا په تېرو نږدې 2 اونۍ کې په کابل کې شپږمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په زیاتره دغه پیښو کې د عدلیې او قضایي ارګانونو کارکوونکي په نښه سوي دي. بله مراد صاحب
ډیر زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار قسیم سولمل چې په کابل کې د عدلي وزارت مخته د نن ورځې د سانوژن کې حملې جزئیات در سره شریکول. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وچل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان هم دا تاییدوي چې په دې حمله کې څلور ملکي وګړي وچل شوي دي. زموږ همکار اسدالله لودین د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره د دې حملې او په افغانستان کې بالعموم د روانو ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي وایي
متاسفانه دغه چاودنه نن په کابل کې شوی دی. د مخه چې ما د پولیسو څخه معلومات واخیسته متاسفانه په چاودنه کې نور کسان زموږ بے ګنا او ملکی هیوادوار شهیدان دي او 23 نور زخمیان ټول ملکیان دي او دوی ټول افغانانو ته یک ډول سوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي.
بله صدیقي صاحب، په دې ورسره کې په کابل ښار کې په تیر دوه هفته کې داش پګم حمله د چکیږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات کړی یا ولې د حملو مخه نه نیول کیږي؟
د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصه د کابل پولیس په ورځ کار کوي، دوی نه خوب لري او نه دوی استراحت کوي او شپه ورځ کار کوي چې څو دغه مخالفینو مخه ونیسي، د دشمنانو مخه ونیسي. او لکه چې په هر تل وشتاتو کې موږ هغه دشمنان نیسو او دا وایي حمله خونڅا کوي چې دې غواړي لکه نن غوړي چاودنو کې خدای متاسفانه دغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او دي په بعضي موارد کې کامیابیږي او کولای شي چې چاودنو ته لاس وي. نو موږ هیله لرو دا د خلکو نشي موږ سره کلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، د نننۍ انتحاري حمله هدف ظاهرا د عدلي وزارت مسؤلین یا کارکونکي و څنګه هغوی ته هم مرګ جوړ لا وخته؟
تر اوسه موږ نه دي تثبیت کړی چې په دغه حمله کې ابریت کې څوک یا د کومې ادارې کارمندان زخمیان او شهیدان دي. دا نو زموږ موږ چیرې نه دي پاتې رسیدلی. تر اوسه د خپل کار کې پولیس تر اوسه موږ دا تجربه تثبیت کړی.
بله، اول کې چې انتحاري حمله د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې شوې تاسو تاییدوي؟
بله، و دا په دغه صحیح کې شوې.
د کابل د نن ورځې د انتحاري حمله او د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د وایان صدیق صدیقي څرګندونه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې تورن شوي او د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمه د سه شنبه ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته لدې عمله چې د محکمې د رئیس په خبره د مجرم پیژندلو لپاره کافي شواهد او اسناد نو براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندون کې پلاوي او د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
ل اوګدو انتظار ورسته د کابل ابتدای محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو پاړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بي غوري تورن وو. د کابل ابتدای محکمې د 1900 تورنو پولیسو لړلې یو لس مجرم و پیژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته ووروله. محکمې اته نور پولیسو ته د عمله برات ورکړ چې د جرم پاړه کړه او کافي شواهد نه وو. د کابل ابتدای محکمې رئیس صفی الله مجددي د سه شنبه په ورځ د دې علني محکمې پریکړه دا اعلان کړه.
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 3 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګنا وبلل. 20 فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شو، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د خلکو استازی فرخونده زهره ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل
محکمه وظیفه داره.
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
د یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واورېدل چې د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته نور پولیسو ته یې براءت ورکړه. یو شمېر فعالان او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکو پلاوي غړي وایي چې په دغه محکمه کې د قاضي لخوا په عادلانه توګه فیصله نه ده شوې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري، خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بے ځای ګڼلې دي. ناجي صاحب یې رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن وو او هیڅ کله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه وسم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېر پخوانی ده او دا به سبب بندم نشي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطې مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین را وغواړي، د دوی نه دې وپوښتي، بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلی مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې سوي دي او نه به تمامې سي. موږ غواړو چې زموږ د ملي امنیت ملي پیس ملي دایو مستقلی نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهادي او دامي غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دي خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي رادیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په داسې حال کې چې په هلمند یو شمیر نورو ولایتونو او دغه راز د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د وسوال مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. رپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې بیا نن د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ د لومړي ځل لپاره جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې د جګړې لامل د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافونه دي. لسیمې پیدا ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو خبرداری ونه مني چې دوی ته د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی وو. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتل چې د خاکسفید ولسوالۍ څخه ووځي خو هغوی دغه خبره نه مني. له همدې امله یې ترمنځ جګړه شوې ده. د خاکسفید ولسوال زیاتوي په جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوالو طالبانو همداشان د اسلامي دولت ډلې داعش د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته کیږي. ویل کېږي د صورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبان د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ او نام نسیمه ده چې ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
روانه خبری مجله کې وړاندې په یمن کې دروانه جګړې پړه درته هم ریپورت لرو. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو به تاثیر نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې وروستیو کې د وی فتوا په خپرولو سره انتحاري حمله د اسلام له نظره حرام عمل وبله. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو د اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. قسیم سولمل په ریپورت لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازدیر دو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې د دغه خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غرض په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه مده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسیون دي هغوی ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغوی د خپل ځان د نجات خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن د خبریالانو ته ویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو د شمیر او وجې په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا 600 افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمن پې رپورټ استولی.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دوی له پیل تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی دی.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د استلسو کسانو د شمیر او د استلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دی کوم چې پر رسنیو کې په اړه ویل شوی دی او ډیرې دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنې په دغه هیواد کې غیر قانوني و. نو موري دغه شان ویل چې په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر تیرونه په امدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې پلسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته د اعتراض په بڼه یو خیمه ودروله او له متحده عربی اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په اینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربی اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوی میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسول معروف قادری
600 تجار کې بیرون کړه
شپږ سو سوداګر چې رئیس ته دي لدی عمل مشباید متحده عربی اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دی خپل هیواد ته راسي خپل پیسې د انتقال او پانګونه دی وکړي. له یوې خوا به پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمينه به برابر کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملی اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربی اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیل د شاوخوا 600 افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمه په حالاتو کې په یمن کې جګړو یو ځل بیا زور اخیسته ده. په دې اړه ریپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو ادارو په یمن کې د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده، خو د تازه ریپورټونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د پلویانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اجمل انڅخورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سه شنبه په شپه د یمن په پایتخت صنعا کې د هیواد د پوخانی ولسمشر علي عبد الله صالح ته پر وفادار ځواکونه هوایی بمباري کړي. د هوایی بریدونه د 15 ورځنی اوربند له ختمېدو وروسته چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد یو ځل بیا پیل شوه. سعودي عربستان د خپل سنی متحدینو سره لوو ونه یو رایسي په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي او د پوخانی ولسمشر علي عبد الله صالح په ځواکونو هوایی بریدونه پیل کړي. دا عملیات د هغه کمپاین و برخه ده چې غواړي د عبد الرب منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسیږي. نو مولای دا محل د حوثي وسلوالو لخوا له هیواد وتلو تاړ شوی په سعودي عربستان کې اوسي. یمن کې 15 ورځنی اوربند یک شنبه په ورځ لدی سره سره پای ته ورسید چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو یې د تمدید غوښتنه کوله، څو په یمن کې په جګړې کې خکیلو ملکي خلکو ته سیاسي مرستې ورسول شي. یمن چې 25 میلیونه نفوس لري د منځنی ختیځ یو لبی وزلو هیوادونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې اوربند تمامیدو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه.
وی کال ان دی یونایټیډ نېشنز فرست اف ال ټو یوز ایوری
خغل ظریف وايي موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي. له ټول نړیوال ټول نه غواړو خو د اوربند په تمدید کې د ملګرو ملتونو رول ته په پام له دې سازمان څخه په ځنګړې توګه غوښتنه لرو چې اوربند وغځوي. هغه چې ویل کېږي دا اوربند به تمدید نشي دا زموږ د ډېری اندېښنې سبب دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا رنګول د یمن د کړکې اشتهواري لپاره د پراخو نړیوالو هڅو اړتیا ده او د دې هیواد شخړې وازی له سیاسي لارې هواري دل شي. په عین حال کې حوسی ملي شو ویلي پرون ناوخته د سعودي عربستان پر ناجران ولایت څو راکټونه توغولې او په سرحدي سیمه کې له سعودي ځواکونو سره نښتې کړې. ویل کېږي چې حوسی ملي شو د سعودي عربستان او یمن په سرحدي سیمو کې پر ځینو ګڼمیشتو سیمو توغندې وشتلې دي.
د یمن په حالاتو سره دا خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. حمله انتحاری مرگبار دیگر در کابل، این بار در توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان. گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکی‌اند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌ها بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
در حمله انتحاری امروز در کابل 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند و منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح جان باختند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله انتحاری امروز در کابل 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد گفت: چهار تن از هموطنان بیگناه ملکی ما شهید شدند و 24 تن دیگر که همه ملکی ها هستند زخم برداشتند. پلیس میگوید که این حمله انتحاری در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه عصر امروز رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. محکمه ابتدایی شهر کابل 11 پلیس را به اتهام غفلت وظیفوی و عدم استفاده از صلاحیت در جلوگیری حادثه قتل فرخنده به یک سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل امروز در هنگام محاکمه این افراد گفت:
هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
به گفته رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی 8 تن از منصوبان پلیس براءت حاصل کردند. آقای مجددی افزود که این فیصله با اصل بی‌طرفی و با در نظر داشت قانون اتخاذ شده و افراد محکوم شده می توانند استیناف خواهی نمایند. وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان میگوید که الی ختم سال 2016 حدود 20,000 پروژه انکشافی در این کشور تطبیق خواهد شد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف اتحاد امروز در کابل گفت:
نو نظر او اتاسه پروژه دي سبا تر 2014 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سګنی بودیجه د مک په حدود 380 ملیون ډالر کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره ټول جمع هم د مک بودیجه ټول 340 ملیون ډالر تر رسیدي.
آقای درونی این مسئله را امروز هنگام امضای قرارداد 45 پروژه انکشافی در کابل ابراز کرد. ادامه اخبار. منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح کشته شدند. مقام هایی که از آنها نام برده نشده گفتند که این حمله اواخر دیروز در منطقه شوال رخ داده است. پاکستان یک بررسی را در مورد گزارش یک رسانه آمریکایی آغاز کرده است. در این گزارش ادعا می شود که یک شرکت در شهر کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از فروش شهادت نامه های جعلی اکادمیک به دست می آورد. گزارش ها می رسانند که تحقیق کننده ها امروز به هنگام یک یورش بر دفاتر این شرکت به نام اکزکت یک تعداد افراد را بازداشت و کامپیوترها و اسناد را ضبط کردند. این یک روز پس از آن است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این شرکت یک شبکه صفحات اینترنتی صدها مکتب جعلی را به نام های مانند کلمبیا و بارکلی پوهنتون‌های معتبر آمریکا ایجاد کرده است. اکزکت این گزارش را به اساس خوانده و رد نموده است. هزاران تن از ملیشه‌های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به هدف تصرف دوباره این شهر عراق از نزد افراد مسلح گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار امروز گفت که تعداد زیاد نیروها در منطقه حسیبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی واقع است مستقر شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه آذربایجان به بخش آذری رادیو آذری گفت که در این حادثه 16 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. این حریق در منطقه بناقادی شهر باکو رخ داده است. منشی عمومی ناتو میگوید که به وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو باید به حمایت از جدایی طالبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. یانس استولتنبرگ در این مورد امروز پس از انجام گفتگوها با سرگی لاوروف در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت کرد. این دیدار در حاشیه جلسه سالانه کمیته وزیران شورای اروپا صورت گرفته است. سرمنشی ناتو به خبرنگاران همچنان گفت که او به وزیر خارجه روسیه اطلاع داد که در مورد تمرینات زیاد نظامی که توسط روسیه طی یک آگاهی کوتاه انجام شده نگران است. استولتنبرگ افزود ما در مورد نیاز به شفافیت به خصوص در زمانی که حضور نظامی را در سرحدات خود افزایش داده ایم هم بحث کردیم. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین پیام را از طریق توییتر شخصی خود فرستاد و به بسیار زودی یعنی ظرف 5 ساعت 1 میلیون تن فالوور یا دنبال کننده جذب نمود. این تعداد فالوور در این زمان کوتاه در تاریخ توییتر به سابقه خوانده می شود. اوباما دیروز در صفحه توییتر شخصیش که آدرس آن @POTUS است نوشت که سلام باراک هستم و واقعا 6 سال بعد اکانت یا حساب شخصیم را دادند. POTUS مخفف The President of the United States یعنی رئیس جمهور ایالات متحده است. این اولین بار نیست که رئیس جمهور اوباما توییت می کند، بلکه او در گذشته از اکانت قصر سفید با حروف اختصاری BO یعنی باراک اوباما استفاده می کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. جان دادن چندین نفر در حمله انتحاری کابل، محکوم شدن 11 پلیس به زندان به جرم غفلت در نجات فرخنده.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
8 پلیس دیگر برائت گرفتند. سازمان عفو بین الملل انتقاد می کند.
درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا غفلت وظیفوی داشتن، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائن که روی دست هست نشان میده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتن در این قضیه.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم‌نامه با اداره امنیت افغانستان را نشانه ای از گرم شدن روابط می داند. اما شماری از سناتوران افغان مخالف امضای این تفاهم‌نامه اند.
رهبران حکومت ما که تا اجازه امضای تفاهم‌نامه را دادند متاسفانه راه کج دنبال می کنند. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست می گیریم.
سلام مجدد به شما. من به همکاری اکرام مسکینیار در بخش تکنیک، البته با من همکار است و در این مجله خبری میزبان شما هستم. کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. مهاجم انتحاری موتر پر از مواد انفجاریش را در داخل توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان منفجر ساخت. گزارش ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکی‌اند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی ما در کابل گزارش میدهد.
این ششمین حمله در دو هفته گذشته در شهر کابل خوانده می شود که در بیشتر این حملات کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی هدف قرار گرفتند. حمله انتحاری روز سه شنبه حوالی ساعت 4 عصر در مربوطات حوزه دوم امنیتی در محل پارکینگ وسایط کارمندان وزارت عدلیه رخ داد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیت کابل در محل رویداد به خبرنگاران در مورد تلفات برخواسته از این حمله چنین معلومات داد.
یک نفر انتحار کننده که موتر سراچه داشت در داخل پارکینگ انفجار کرده که از اثر از او 4 نفر از هموطنان ما شهید شده و 24 نفر مجروح است. تحقیقات ما دوام داره.
هرچند آقای رحیمی در مورد افراد کشته شده جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کشته و زخمی شدگان این رویداد افراد ملکی بودند. مسئولان صحی در کابل تعداد زخمی شدگان این رویداد را بیشتر از ارقام می‌دانند که اسوی مسئولان امنیتی ارائه شده. آنان میگویند که تعداد زخمی ها این رویداد به 50 نفر میرسد. در این حال میرویس یکی از شاهدان عینی و راننده و یکی از وسایط وزارت عدلیه ششم دیدش را در مورد این رویداد بر رسانه ها چنین گفت.
مامورین وزارت عدلیه سیم دریور هستم اینجا کمی داد موتر ساد کردیم که مامورین که بالا شد نمید بغل ششتا بودیم که یک موتر کرولا آمد در وزار ازاد درم دار تا گوشه کنه خود گلم بست صدا کرد ما گلم افتیدیم که اون نفر سوخت مرداش افتیدم.
در این حادثه برای وارد شدن تلفات به کارمندان وزارت عدلیه شماری از وسایط این وزارت نیز تخریب شده و شیشه های ساختمان های محل نیز فرو ریخته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کرده است که در این حمله به ده ها کارمند وزارت عدلیه تلفات وارد شده است. پیش از این حمله انتحاری در ساحه هواشناسی کابل به وقوع پیوست که در اثر آن 3 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان وزارت داخله میگویند با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی برخی وقایع رخ میدهند، اما آنان تلاش میکنند تا جلوی این گونه حملات را در آینده بگیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. به گفته قماندانی امنیه کابل در این حادثه 4 تن جان دادند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه ای از گرم شدن روابط میان دو کشور می داند. اما شماری از سناتوران افغان امروز به شدت مخالفتشان را با امضای این تفاهم نامه ابراز کردند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. سرانجام پس از چندین هفته انتظار، محکمه امروز حکمش را در مورد 19 پلیس متهم به غفلت وظیفه‌ای در نجات فرخنده صادر کرد. 11 تن از این ماموران پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. 8 مامور پلیس دیگر به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنها برائت حاصل کردند. گزارش ویدا برکی را در این مورد بشنوید.
در حالی که افغانها بی صبرانه انتظار محاکمه و مجازات عاملین اصلی قتل فرخنده را می کشند، محکمه ابتدایی شهر کابل حکمش را در خصوص 19 تن صادر کرد. در سومین جلسه علنی محکمه ابتدایی شهر کابل که بر روز سه‌شنبه برگزار شده بود، 19 تن از منصوبین پلیس متهم در این قضیه حاضر شدند. این جلسه پس از گذشت 13 روز از صدور فیصله محکمه در مورد 30 تن از متهمان ملکی قضیه قتل فرخنده در حال برگزار شد که هیچ یک از اعضای خانواده فرخنده و مقامات بلند رتبه امنیتی حضور نداشتند. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل در جلسه علنی روز سه‌شنبه در مورد 11 تن از منصوبین پلیس حکم هیئت قضایی را چنین بیان کرد.
با در نظر داشت احکام قانون، هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی طبق هدایت ماده 43 قانون جرایم عسکری به مدت 1 سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
رئیس محکمه ابتدایی کابل قبل از صدور حکم از افراد پلیس که در قتل فرخنده به بی‌پروایی متهم شده بودند خواست که از زمان توقیف تا حالا هر اعتراض و شکایتی که دارند بیان کنند. خواست این متهمان با رعایت قانون نافذه کشور تامین عدالت بود.
جناب رئیس عدالت انصاف می‌خواهیم. مطابق شریعت برای محمدی حق خود می‌خواهیم.
پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن را به حبس 16 سال محکوم کرد. محکمه ابتدایی کابل 18 تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی براءت داد، اما در مورد 19 تن از منصوبین پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت شده بودند، حکمش را به تعویق انداخت. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 تن از منصوبین پلیس را که در این قضیه متهم شناخته شده بودند، به دلیل نبود اسناد کافی براءت داد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل گفت که این حکم نهایی نبوده و هر یک از متهمین حق استیناف خواهی را دارند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شماره از مردان خشمگین کشته و سپس جسدش با آتش کشیده شد، اما اتهامات بر وی پس از بررسی ها نادرست ثابت شد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده فیصله محکمه در مورد 19 تن از منصوبین پلیس را غیر عادلانه می خوانند. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه و یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کماندان امنی کابل و محترم جنرال زایر به این قضیه مسئولیت دارند، اما متاسفانه به قسمی که در این کشور همیش کسانی که سلیقه های سیاسیشان بلند هستند، اینا همیش میتونند که از قانون گریز نمایند و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شوند. ما عدالت می خواهیم.
انتقاد نسبت به حکم محکمه ابتدایی شهر کابل در حال صورت میگیرد که پیش از این نیز شماره از فعالان جامعه مدنی گفتند که برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا بر روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده به نحوه نفوذ داشته باشند. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌ورزند که نهادهای عدلی و قضایی باید در قضیه قتل فرخنده عدالت را تأمین کرده و حق را به حقدار بسپارند.
ویدا برکی از کابل گزارش میداد ساعت پیش با حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل صحبت کردم و از او در ابتدا پرسیدم که ارزیابیش از جریان محاکمه امروز این 19 پلیس چیست؟
یکی از مشکلاتی که در محاکمه امروز بود بدبختانه پلیس هایی که در قضیه قتل فرخنده دست داشتن، ویدیوهای به دست آمده از صحنه لتوکوک و قتل فرخنده نشان میده به وضاحت که یک تعداد از اعضای پلیس در لتوکوک حتی در کشتن فرخنده دست دارن و بدبختانه اینا را محکمه افغانستان به غفلت از وظیفه اینا را محکوم کرده، در حالی که مسئله دست داشتن در یک عمل جرمی و جنایی تا غفلت در وظیفه زمین تا آسمان فرق داره. او پلیسی که از وظیفه غفلت کرده تا او پلیسی که عملا فرخنده را به دست بدماشا و اوباش ها داده و او پلیسی که عملا دست انداخته و فرخنده را کش کرده به روی زمین و یا او را کمک کرده دیگه اوباش ها را که او را مثلا به سقف مسجد بالا بکنن و از اونجا او را زیر بندازن و مورد لطکوب قرار بدن، ای من فکر میکنم که یک اهانت به عدالت است، یک اهانت به قوانین افغانستان است و اهانت به او وظیفه پلیس است که هدفش حفظ جان و مال شهر.
خانم مصدق با معذرت، یعنی شما به عنوان یکی از مدافعان حقوق زن چیزی را که از محکمه در ارتباط به پیگیری قتل فرخنده انتظار داشتید تا حالا به دست نیاوردید؟
متاسفانه نه خیر، متاسفانه مخصوصا در قضیه 19 پلیس من فکر میکنم که درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا غفلت وظیفوی داشتن، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائنی که روی دست هست و امی لحظه هم دست به دست در تمام نقاط افغانستان میگرده و در اختیار محکمه و سارنوال قرار داشته، نشان میده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتن در این قضیه.
اما با توجه به این که پیگیری قضیه قتل فرخنده سوی حکومت بدون شک خوشبینی هایی را در نزد مردم ایجاد کرده، محکوم شدن تعدادی از افراد به اعدام و زندان، بالای فضای حقوق بشر در افغانستان تا چه حد میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و چقدر به کاهش خشونت علیه زنان میتونه کمک بکنه؟
بله، خب قسمی که شما و دیگر دوستان میفهمند، سازمان عفو بین الملل در هر حالت خلاف سزای اعدام هست و ما در هیچ حالت و در هیچ کشور حکم اعدام نمیخواهیم برای هر جرمی که باشه. ولی گذشته از آنچه که مورد بحث از عادلانه بودن این محاکم است، آنچه که مورد بحث است دادن عدالت هم به قربانی و هم به متهم است که بدبختانه در این جریان محاکم همچی یک چیز به چشم نخورده. حداقل دوستایی که جریان این محاکم از نزدیک و در خود محکمه نشسته بودن و بررسی کردن و قضایا را از اول تا به آخر دنبال کردن، اونا هم به این نتیجه رسیدن که در اینجا عدالت تامین نشده. درست است خوشبینی در این مسئله هست، چون قضیه خونده یکی از جمله همون قضایایی بود که یعنی وجدان جامعه را بیدار ساخت و مردم در سر تا سر افغانستان و در سر تا سر دنیا صدای خود بلند کردند و دولت مجبور شد که در قسمت این قضیه یک کار بکنه. ولی آنچه را که سیستم عدلی و قضایی ما امروز تحویل ما میکن، به هیچ وجه این چیز نیست که ما توقع داشتیم و به هیچ وجه این به این معنا نیست که عدالت در این قضیه تامین شد.
حوریا مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه ای از گرم شدن روابط میان دو کشور می داند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که بر اساس این توافق نامه اطلاعات در بخش مبارزه مشترک علیه تروریسم میان کابل و اسلام آباد شریک ساخته خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان ناوقت روز دوشنبه از طریق شبکه اجتماعی تویتر اعلان کرد یک تفاهم نامه بین سازمانهای استخباراتی پاکستان و افغانستان امضا شد. این اعلان به تعقیب مسافرت هفته گذشته صدر اعظم لوید ریسیز و رئیس اداره استخباراتی ISI پاکستان به کابل صورت گرفته است. به نوشته جنرال عاصم بجوا، این تفاهم نامه که بین ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات ISI پاکستان امضا شد، شریک ساختن اطلاعات، عملیات‌های استخباراتی تعارفی و تشریک مساعی را بین این دو اداره در بر می‌گیرد. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ابراز این که در گذشته نیز چنین تفاهم نامه‌های بین دو کشور وجود داشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این تفاهمنامه چیز جدیدی نیست. قبلا هم چون این تفاهمنامه بین ریاست عمومی امنیت ملی و ISI پاکستان به امضا رسیده، اما این بار این تفاهمنامه تمرکزش روی مبارزه مشترک علیه تروریسم است. جزئیاتی که در مورد این تفاهمنامه داده میشه کاملا شایع است، صحت نداره. چون این چیزایی که گویا ISI پاکستان برای ریاست عمومی امنیت ملی تجهیزات فراهم میکنه و یا آموزش‌های میده، این مسئله کاملا شایع است و صحت نداره.
به نوشته آژانس دی پی ای آلمان، در حالی که نیروهای بین المللی به عملیات رزمی 13 ساله ایشان در افغانستان پایان بخشیدند، رهبران سیاسی و نظامی پاکستان و افغانستان تلاش میکنند تا روابط بین دو کشور را گرم تر سازند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که از تلاش های رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با طالبان حمایت میکند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است، کابل و متحدان ناتوش پاکستان را به خاطر حفظ نفوذ در افغانستان به حمایت از شورشیان طالب متهم می‌کنند. پاکستان این اتهام را رد می کند، اما تحرک کمتری را در برابر پایگاه امن طالبان در شمال غرب این کشور انجام داده است. آژانس خبری رویترز می نویسد، از زمانی که اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسید، وی برای اطمینان خاطر پاکستان و کاهش نفوذ هند تلاش‌های موزون را انجام داد و یک تقاضای وی برای تدارک اسلحه از هند خاموشانه به حالت تعلیق قرار داده شده است. 6 محصل نظامی افغان برای تحصیل به پاکستان فرستاده شد و لوی درسیز افغانستان برای فارغان نظامی پاکستانی سخنرانی کرد. اما بدگمانی های عمیق به جای آن باقی است و کدام عملیات مهم مشترک نظامی هم انجام داده نشده است.
آرش همایون گزارش میداد روی مسئله امضای تفاهم‌نامه میان اداره‌های استخبارات افغانستان و پاکستان باقی می‌مانیم. تفاهم‌نامه‌ای که نه تنها شماری از وکیلان را نگران ساخته، بلکه تعدادی از سناتوران افغان را هم به تشویش ساخته. مشران و جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفت تا این تفاهم‌نامه را بررسی کند. فرشته ندا گزارش میداد.
مشران و جرگه افغانستان روابط دوستی این کشور را با پاکستان در حد نمی‌داند که ریاست امنیت ملی با شبکه استخباراتی پاکستان به خاطر تبادل معلومات استخباراتی تفاهم‌نامه امضا کند. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند پاکستان همواره دشمن افغانستان بوده و هیچ وقت با وعده‌هایش به خاطر آوردن صلح و ثبات در این کشور عمل نکرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت کمیسیون‌های روابط بین‌المللی و دفاعی مشران و جرگه باید این تفاهم نامه را بررسی کرده و گزارششان را به مجلس عمومی بیان کنند.
این که روی کدام ملحوظ رهبران نظامی ما با آنها قرارداد کرده اند، این که آموزش است یا خیر یا هر شکلی که باشد با آنها ارتباط دارد. اما من حالا هم میگویم که آیسای و نظامیان پاکستان به خاطر بربادی مردم و نظام افغانستان هستند. این پروژه امروز نیست، از گذشته ها است، تمام هم نمی شود. کمیسیون های روابط بین المللی و دفاع مشترک مسئولان را بخواهند، از آنها پرسان کنند و بعداً به مجلس عمومی گزارششان را ارائه نمایند.
رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان چند قبل در سفرش به کابل تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی را با ریاست امنیت ملی این کشور به امضا رساند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته است که این تفاهم نامه با روحیه همکاری و با دقت لازم امضا شده و به اساس آن برخی از معلومات استخباراتی جهت مبارزه با تروریسم میان دو کشور تبادله می شود. در همین حال برخی از سناتوران نیز امضای این تفاهم نامه را خلاف منافع ملی دانسته و گفتند که امضای این تفاهم نامه برای افغانستان پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت. نثار حارس یک تن از این سناتوران:
رهبران حکومت ما که تا اجازه امضای این تفاهم نامه را دادن متاسفانه راه کج دنبال میکنه. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست میگیریم. دشمنی که در طی 35 سال برای ما دشمن بود امروز دوست میشه. به ترتیب تفاهم‌نامه‌ای که بین امنیت ملی افغانستان و استخبارات پاکستان امضا شد، اولین ضربه شما دیدیم حمله انتحاری بود که در خوجرواش کابل صورت.
مشران و جرگه افغانستان در حال از امضای این تفاهم‌نامه ابراز نگرانی میکند که ولسی جرگه این کشور نیز در نشست روز دوشنبهش امضای این تفاهم نامه را نگران کننده خوانده و گفت که مسئولان امنیتی باید به نشست کمیسیون های مربوطه این جرگه حاضر شده و در مورد این تفاهم نامه وضاحت بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزاران تن از ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به منظور بازپسگیری این شهر از داعش آمادگی می گیرند. ستار فروغ در استدیو است و جزئیات بیشتر می دهد.
کاظم الفهداوی رئیس پلیس انبار میگوید که تعداد زیادی نیروها در منطقه حاصیبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی موقعیت دارد مستقر شدند. وی گفت که عملیات از این منطقه آغاز خواهد شد، اما پلان‌گذاری بیشتر باقی اند. پیش از این گفته شده بود که حدود 3000 ملیشه در کمپ نظامی هبانیه که دورتر از رمادی موقعیت دارد در حال آماده باشند. در همین حال اسوشیتد پرس از باشنده های شهر رمادی نقل کرده که میگویند افراد موصله گروه دولت اسلامی خانه به خانه برای مامورین پلیس و جنگجویان طرفدار حکومت جستجو دارند و اجساد را به دریای فرات می اندازند. در همین حال آمریکا گفته است که با قوای عراقی در زمینه تصرف دوباره شهر رمادی کمک می کند. جف رودکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: می دانیم که جنگ طولانی و دشوار خواهد بود، به خصوص در انبار. در این شک نیست که این یک شکست بوده و در این تردید هم وجود ندارد که امریکا با عراقی ها در راستای واپسگیری رمادی کمک می کند. به اساس اعلامیه یک گروه دولت اسلامی و شاهدان عینی، افراد مسلح این گروه از رمادی به سوی حومه شهرک الخالدیه پیشروی کردند. به اساس گزارش رویترز، سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 40,000 نفر طی 4 روز گذشته در شهر رمادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام محلی گزارش داده که حدود 500 نفر در اثر درگیری در جریان روزهای اخیر در شهر رمادی کشته شدند.
آمادگی ها برای اجرای عملیات جهت بازپسگیری شهر رمادی عراق از داعش موضوع گزارش بود از ستار فروخ. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر که با ما بودید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز می شود. تا فردا صبح خدا نگهدار.